قدر منوردن کو ترار چلم رئیس ما و زما دام کران سلامنا او نیکی خیلی و منی نند چار شنبه ماشام ده دوازرات لسم میلدی کال ده مارس ده میاشتی چور لسمه چه ده در لساو شپرزنگه میگیر شمسی کال ده خود ده میاشتی ده پندویشتی منیتی سر برابر ده 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 خبلنش به اخبروانستا سود خوشی او روختیا پهیل شرکوم په دې خبرونه کې تازه خبرونه په شمول به د ورځې یو مهم پیښه ته په کتنه کې په کابل کې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او قانون پوه ښاغلي ډاکټر کبیر رنجبار مرکه د روغتیا په خبرونه کې په امریکا کې د اقلی او عصبي د مرضی د متخصص ښاغلي خلیل رحمان رحماني خبرې ده د عصبي مرضی او تشویشونو په اړه او د پروګرام په اخر کې به د فرات شمس په واسه کې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې یو مهم پیښو ته یو وکتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
قدر منوریدن کو پدا غونی کیم دا افغانستان دا مهم و پیشو پاره داول داول سوالنا پیدا دی. اول دا امریکا دا دفاع وزیر سفر و افغانستان تا و دا غه دا ولندیز چی دا جنگ پرزای باید و سول و کرو او هم دارنگ دا چی طالبان با دا افغانستان دا ولس مشر او دا امریکا دا دفاع وزیر دا ولندیزونو تا چه داول جواب ور کری. او هم دا رنگ دا پاکستان سری علی که دا امریکا سره پا اوس وقت که لری دا با دا طالبان سره دا سول پرپر وسط سر داول تاثیر ولری. هم دا رنگ دا ازبکستان ناسته چی دا امریکا روسیه چین او دا نور و امسایی ودونو پا گدون جولیجی دا با دا سول پرپر وسط سمر تاثیر ولری. هم دا رنگ پا افغانستان که یو شمیر جهادی تنظیمونو او پا دولت که دا نن مخالفینو دا امید کرزی پا شمول غنده کرده او پا دولت راخ کرده چی باید انتخابات وکری پا دا غاره دوی هدف دو غندو او دا دولت سر دا مخالفت پا چه خاطر دی. دا سی راپورن ورکولسی و چه دا بخ دا پار نوی والی محمد ساک رح گزر تاکل شوی دی. اما تا محمد نور بیا هم دارت کرده او ویلی دی چی سلایت دا ربانی دی چی دا تپاون پا طول مسائلو خبری وکی. سوال دا دی چی ولی آتا محمد نور بیا هم داغ نوی والی رد کردی او دا ده غشتنی چی دی. هم دا رنگ دا برشنی تذکره پار بیا مندشنی پیدا دی چی دا ولی شروع سوا و برتا ولی ودردل او پایلی بیسوی. او هم دا رنگ دا رتلون که شفاف و انتخاباتو پار او دا دوغو طول و گوشون و امنیتی وزیت امدارنګه په دولت کې د نن مخالفتونو او نورو مسایلو په موجودیت کې به راتلونکي په خاص ډول د ملي د وحدت او حکومت څنګه وي دغه ټول سوالونه په دغه مرکز کې کړی دي چې تاسو په مننه ورته راکړئ. قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو چلونکي او قانون پوه ښاغلي ډاکټر کبیر رنجبار هم د اوسه کابل څخه زما سره ټلیفون فکر شدی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دی نظر وپوښتم. جناب ډاکټر صاحب تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکی هیلې ومنې. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنه. ډیره مننه مهرباني مو ده جناب ډاکټر صاحب. په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غني طالبان ته د سولې په اړه وړاندیزونه کړي دي د امریکا دفاع وزیر کابل ته راغلی دي او هغه هم ویلي دي چې امریکا او نور هیوادونه دغه پلان څخه ملاتړ کوي. تاسو د امریکا د دفاع د وزیر او همدارنګه د ولسمشر د هغه ګډ خبري کنفرانس څرګندونې چې په دغه اړه کړي دي څنګه چړي؟
امریکا د دفاع وزیر راتک خبر یو حدثن راتګ او چې هغه دا موضوع اعلان کړلای شي چې یو سیاسي سفر دی، ډیپلوماتیک سفر دی، نه نظامي. او هغه دا و چې اصلي او زنده هم نظامي نه و، دا د افغانستان د حالاتو په ارتباط سی تبادل به نظر وک او زمان چارواق سره دی ورغیدل چې گویا دیمی ولی دلی دی طالبانو حاضر سیدی دی دیتا که مفاهمه و کی و مذاکره و کی او پا دی کسید که دی کونه که اگر سید عالمی اعلان دسته که موافقه دی دمون دی چارواک دی این زمان که بزنو سیاسی او نظامی شخصیتون سره هم و ودیدن فاندی یا فلسطین تاوزاو باندی از داخلی مسایلو باندی تروغه گیده دقیقه اصلی دو خنداوه دا چه نسول را بدا بدا پایده ولی دا با آنده وخی کم شی که لورای علا تخوانه زبودی بیگم سپسی که اگه دیر جوره او دیر معنیرانه دیپلوماسی دی پاکستان نقصدی و غداده چه به فکر کنه چوبی و سواری چه خپل حالت لک وزگوری اگه نوی فشار چه بودیده او دیر قوی نریوان فشار دید پاکستان بانده دقا فشار لک کم کی با این زمان دیده فشار کم کی لبن خواه دیر ولور دلو راوستلو او دیوگی شاملول دولت پریزان که جورل دیر لوی و دلو چوبی به دا جنگ ایدام آور که دقا اساسی و اصلی نیت دی پاکستان چه دی امریکی دی دفاع وزیر هم بسیدن پدی موضوع سر خلاص سوی او یاداد چوبی هم دقا مسلحات که شریک دی رو بزنیش پایده که چکی
اما طالبانو تو دلی غشتی دی چه دا امریکا سر مستقیمی خبری وکری ام امریکا بیا وای چې دی به د کابل د حکومت سره خبرې وکړي او د طالبانو کم نماینده په قطر کې هم دا رد کړی دی چې موږ دې د چا سره تر اوسه د سولې په اړه خبرې کړي دي. تاسو د طالبان دغه دریس چې دی غواړي د امریکا سره مستقیمې خبرې وکړي څنګه څېړي؟
اول خو د طالبانو دریس نه ده، دا د ایټای او د پاکستان دریس دی. هغه هم دغه هم هغه ډېر معیارانه شکل باندې موخه ما غدایی چه دا فیشارونه دید نده ای کامسی چه بوی ادقا اقید نشینی که دید و دقا طالبان قالی جوغه دیدی خو دولت در افغانستان سرنده که دیدی آقای از گوداگای دولت دید و دخل امریکی ترقوالی جوغه دیدی او دیوالی دیوال دیدی تا چه بوی اصول رد دا آیا او ماناور دید او دیر ماهرانه چارچلان دید دا دید خبری او دقا پرحه لکه طول پرحه مجموع که دی طالبانی چه با هر بخش بی کلی دی اغا اشپسخانه دی رکی بخشی دی دی ایتای که او دیار او دی دا ممار خبر ده بلا خبر نده او دا چه امریکی ولی دستی موجی گیری کلی دا خود این طبیعی ده دیل پاره چه طالبانو تا خورا لی را که دیشنی سوی ده اغا امتیازات چه برکرسی دی او بدی آخر رو چه بخوا اولان دی دیر چه اصلا اراده دی مذاکره و دستور موجی دی تشازی او اتیازات ورسی او اغوی هم مستیگی چو گویا نور هم مطالبات هم دیدیگی او خپل دی دولت اغزدعف هم خیلی او روی دی خلق هم خرافی او دی نظامی دی منجا چارواک هم دونیتی کوسونو هم دفت دی اکیبه ایم سلاغ پالیسی دیر بیلاری پالیسی دا و بیلاری مرکی دی کرده دا همو سیر واقع دی دا کار سروی دی دا کار حولان دی سروی دی او نور چې زندګۍ سم کې نکوم چې حتی یو ځنې شي چې هغه پاتې دی هغه د امریکایانو په زور د پاکستان کې د خارجي پالیسۍ په وجود دی د دې په اړه د دولت کې موږ موجودی نو خپل لوی چې دا موضوع هم کېدی شي چې بیا دې مذاکره د زندګۍ او بعد چې دې غواړي چې د پاکستان دولت دا حاشیه ته وشړي او غواړي چې امریکي سره مستقیم خبرې وکړي نو تاسې کومه چې یو ډېر ناوړه اقدام دی چې دې سره څوک موافقه وکړي امریکانه همخه موضوع ګیري کړی چې ټولې د ټولې خبرې اترې د ټولې چارې رهبري د افغانستان دولت اختیار کې دی او دا مستقیم طرف دی د دغه مذاکراتو باید د افغانستان دولت وي نه کوم بل دولت او دا په پالیسی د افغانستان د مجموع کې دا یو ثابته طرحه ده چې امریکایانو مسلمه قبري همغه اوغوی هم لمدې دپاره د طالبانو ته درد جواب ورکړی او د هغوی د بلنه کړي چې باید مستقیمه وغږېږي د افغانستان د چارواکو
تاسو پاکستان ته اشاره وکړه، دغه هیواد او د امریکا اړیکې په دا وختو کې خراب دي، دغه خراب اړیکې به پر دغه افغانستان کې د سولې په پروسه منفی اغیزې ونه لري او د خپل د پاکستان د دولت یا حکومت او همدارنګه د افغانستان د حکومت راتلونکي اړیکې تر څنګه چې په داسې حال کې چې پاکستان وایي چې موږ غواړو چې خپلې اړیکې د افغانستان سره ښې کړو؟
همیشه دا کنټرول وخت لري چې بیزوان چې له افغانستان سره ښې اړیکې ولري، مګر په عمل کښې چې پرې کوي، په عمل کښې وینه کوي د افغانانو، په عمل کښې خورا یو لوی ناورین ور سره وستلی. هغه اوپلاتیکي ډېر ناوړه مداخلې کوي، ترجر ورځي تویلیې او ټول پلانونه دي. دغه عملیاتي پلانونه د یورن د خطه اخوا جوړېږي او هغه راځي راویزي کېږي. د دوی د ګوباجیانو چې په افغانستان کښې دي رسېدل دین چې موږ ورته وایو، هغوی همکاري ورسره ده او ډېر موافقانه خپل دغه انتحاري حملات دي په مختلفو مناطقو د افغانستان کښې، مخصوصا د کابل په ښار کښې. همدې لپاره دی چې زه فکر کوم چې دلته ډېر مطرح په دغه قضاو کښې خپله پاکستان دی، همدا چې امریکا څومره روابطې خراب شوي، اړیکې خراب شوي له پاکستان سره، یقینا دا ټول په خبرو کښې خراب شوي دي. موږ په عمل کښې چېنې دي، په عمل کښې خو ګورئ چې بیا وزیر دفاع را ځي افغانستان ته او د وړو ګروپونو خبرې کوي. دلته واړه ګروپونه د طالبان دي او دوی غواړي چې مذاکرات وکړي او پنبې د موږ دولت خوشحالوي چې یو اصطلاح یو چاکلیت ورکوي، یو شریري ورکوي چې خوله یې خوږه شي. او هغه اصل جنګ خو د دې نه ختمېږي، جنګ خو دغه لوی لوی ډلې چپلې کوي، د قوي ډلې کوي، د پېښور شورا ده، د کوټې شورا ده، او د هغوی هغه قلندانان دي داخلي چې دا کار مخکې کوي. داسې ټولې ډلې چپلې دي چې خارج د دغې لویې ډلې دي، هغه موږ پېژنو. هم ممکن هغه اهسه وغواړي چې بعضې دغه محلي قمندانان هغه قمندانان دي چې هغوی ډېر فعال غوی دي او ډېر پروسه ډېرې ضرر هم نه رسولی، هغوی په همدې شکل راولي وو یا امتیازات هم ورته واخلي دې خلکو ته. نو دغسې یو سیاست د امریکې له خوا ټول سمر کېږي، سره له دې چې استراتیجي ترامپ ډېر غلی تغییر لري له پخوانۍ جمهور رئیسان نه، مګر ټول په خبرو کښې پاتې دي. دوی بس اوله کښې اخطار ورکړي چې سم دم باید پاکستان اصلاح شي او که نه هغه ارګر به په پاکستان کښې هم په امن و امان کښې نه وي او جدي اقدامات به وشي. هغه جدي اقدامات مو تر اوسه نه دي لیدلي. نو وبه ګورو چې دغه مدارا چې کېږي پاکستان سره، دا یو پلان شوې مدارا ده او یا دا دی چې مجبوریتونه د امریکې دي چې پاکستان نه غواړي چې له لاسه ورکړي، مګر په عین حال کښې غواړي چې یو تغییر راشي.
همدارنګه داسې پلان دی چې په ازبکستان کښې د سولې په اړه غونډه جوړه شي چې په هغه کښې به د اول ځل دپاره امریکا، روسیا، چین او نور مسایي هیوادونه ګډون ولري. دا غونډه به د افغانستان کښې پر سولې او په خاص ډول طالبانو سره د خبرو په اړه څومره تاثیر ولري ستاسو په نظر؟
غونډې خو ډېرې شوې دي، دا به یوه له هغه ډېر غونډې وي. زه فکر نه کوم چې دا کوم جدي تغییر بنسټیز تغییر راوړي، فقط یو هغه د مثبت اړخ لري لکه ټولې پخوارې غونډې، او هغه دا دی چې زیریتونه د دنیا به نور هم زموږ په ګټه هغوی ته تغییر ورکړي. نور په جنګي حالت د افغانستان کښې تغییر نه شي راوړلی، له دې لپاره چې تر هغه چې خپله پاکستان اراده ونه کړي د دوی چې خپل ستراتیجي ته تغییر ورکړي په افغانستان کښې، نو دا به همدغسې روان وي. دغه داسې به کېږي، وخت به ضایع کېږي، مګر په عین زمان کښې به دلته انتحاري حملات به هم روان وي او وینه به هم تویږي. زموږ هره ورځ تقریبا حدود دی د سلو نه زیات تر وژل کېږي په مختلفو جبات کښې، کله د دوی شمېر حتی دوه سوه درې سوه ته نه رسېږي په هره ورځ کښې. او دا یو لوی ناورین دی. دغه ټول افغانان دي او هغه ځوانان دي، که طالبان مري هغه بشري قوه افغان دي او که افغانان مري او ټول دا د هغه د نتیجه دي. هغه ډېرې ظالمانه پالیسي د امریکې دي چې د وبه کښې د پاکستان دی چې د افغانستان په اړوند دا پالیسی رخصی دی او دو سلویخ تو کلینو کیا تا زیادتر لدی تغییر تو کنو در آغالی او دا پاندر شکل ادامه لدی لولندی دا پار دی چی بود ازبکستان نارتی لکه دی کابل نارتی چی با او پا دکی دی اچه ها دا تاس خبری اچی چی دی علماء و نارتی دا تغییر اغا مصبت تغییر اما دا دی چی فکری مصبت تغییر رازی او جنیتون در دنیا نورم اغا ازما پکی رازی جنیت بگتا او خوشتر دین دینی جا دا آینده اغا چی دای ناصر چی دای اغا دما تا چی دا غدیر مزم ناصر دین که اغا ایدی میزیک اغا بری محتوى لگی محیط لگی دا علماء با جنگ دی افغانستان بانی یو کتوا سادلی قضاوات بکیش ترگیری اغا عملیات او در جنجن او دی دی گناه خلقی و جل دا آیا واقعاً دی حال دی دی اسلام مقدس دی خیره حبغجی لگی او یادادی اسلام خالف دی اسلام دی مقدس دی دی دارا کونی ناستی نجیدی دی چی تشمول دی وزبکستان دی ناستی فقط اگه یو اگه دا فیلیتی مصبت آلخ لگی چی اگه دی ما فاصله اگه هم دی مهم دی
د بلې لوري په داخل د دا افغانستان کې یو شمیر ګوندونو او د دا دولت داخلي مخالفینو په یو ناست کې حامد کرزی د دوی د پلان او پروګرام څخه حمایت کړی دی او د دولت څخه غوښتي دي چې انتخابات ترسره کړي. تاسو د دوی دغه پلانونو او د حامد کرزی بیا راڅرګندېدل د یو شمیر جنتی ډلو سره څنګه څېړي او د دوی څه غواړي؟
دوی غواړي چې بیا نرته ورسېږي. دا یو واضح خبر ده، محتحر لارو نه هلې ځلې کوي او دا داسې مسایل مطرح کوي چې اصلا فقط ډېر اسګوندې لیکونه هغه کوي چې څه ومني. مثلا دوی همیشه همدغه د انتخاباتو موضوع مطرح کوي چې دا شل کې چې انتخاباتو ځنډېدل چې همدغه د مسافرو ډېر نقص کېنو دی چې ډېر فشار یې راوځ انتخاباتو په قانون کرانه چې هیڅ شکل اجازه نه ورکوو د یوې لکه پیادني چې دا انتخابات ترسره شي. د همدې لپاره دا درې کاله دزه د پولیسیر د انتخابات وځنډېدل او دوی فشار راوړي چې حتما باید قوي اصلاحات راشي چې بالاخره اصلاحاتو نتیجه مجبوري ته لاړسو چې دوی بعضله په قانون کښې هغه قطن د امکان د عملي کولو نه لري عملي کېدو نه لري دغه دې نه دوی وځنډوله په دغه پلټو هغه بهانو باندې دا د الکترونیکي تذکرو مشل چې هغه خورا ډېر نقص درلود د انتخاباتو په شفافیت کښې او په پارکي کښې هغه پروت دی هغه د ځنډیي په مختلفو بهانو چې دا قوم دې راشي که ملت دې راشي په هغه کښې زما منظور دا و چې په خپله دغه د لفاف د ملي ترنامه لاندې چې دغه ناسته وشوله او مبتکر یې هم احمد زرګي محسود یې چې هغه یو حرکت لري په نامه د اجنده یې ملي نو دغه لفاف د ملي کښې هم د یو چې دا شخصیتونه او یو چې دا اجندونه یې راټول کړي چې عابد کرزي هم د دوی له دغه غوښتنو نه ملاتړ وکړ او هغه غوښتنې لکه چې ما وړاندې همورته وویل هغه یو هغه چې غوښتلي دي چې اکثریت یې چې دوی خپله کېږي چې د هغه په نه عملي کولو کښې اشرفغني او عبدالله ملامت نه دي. ډېر زیات فشار چې نو حتی په بعضې مواردو کښې عبدالله هم مشکل خلق کښې چې هغه د انتخاباتو د قانون په هکله وه او هغه هم هغسې مسایل وو چې هغه شونې هم نه وه لکه ګوندي کېدل د انتخاباتو چې ګوندونه باید نقص لري او حوجې باید وړي شي د انتخابات قانون کښې راغلي دي د ګوندونه نه ده راغلی او د حوجو واک ورکړ شوی کمیسیون ته چې هغه هم مخالف دي اساسي قانون په قانون کښې رانغلله په داسې حال چې په اساسي قانون کښې هغه تسکیل شوې ده چې د حوجې به په قانون کښې هغه تسکیل کېږي راځي دي په قانون کښې را نه ورتله او کمیسیون ته یې دا صلاحیت ورکړی دی. په داسې حال کښې چې وړی کېدل د حوجو مستقیم ارتباط لري د نفوس د شمیر سره او د تذکرو د الکترونیکي تذکرو د ویش سره چې هغه نه نفوس شمېر رسمي دي نه د الکترونیکي تذکرې تولید شي او د چیرو وکړي چې باید حضرې وړې شي او غیر ممکن ده شونې نه ده چې موږ نشو کولی چې نفوسو د تناسب هغه کاندیدان تلکې ترلاسه کړي او نفوسو شمېر معلوم نه وي مثلا په کابل کې چې دوی غوښتل چې وړې شي حوزې دلته خپله د کابل په ولایت کې او د کابل په ښار کې په مختلفو نواحیو کې د نفوسو شمېر دقیق معلوم نه دی او دا خپل لوی جنجال لوی اضطراب دی چې دلته مثلا یو ناحیې ته ډېرې څوکۍ ورکړل شي او بلې ناحیې ته ښه دی په دې کښې خپله لویې شخړې دی زموږ ته دا نفوس شمېر دقیق معلوم او په حالت کښې ستونزه نه ده دا کار کېدلی شي یعنې دغه چې مسایل چې هغه ممکن نه دي دوی مطرح کوي او بیا دولت هغه کوي ملامتوي چې دوی دوی انتخابات نه غواړي او انتخابات ځنډوي یا د دوی بعضې نورې غوښتنې دي چې هغه مستقیم ارتباط لري د هغه لپاره د همدغه خپله انتخاباتو ته مثلا د لویې جرګې لرېدل او د اساسي قانون کښې تغییرات راوستل چې دا د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لویې جرګه لرېدلی نه شي ولې د ولسوالیو شوراګان موجود نه دي دي چې هغه چې انتخابات ونه شي موږ به څلور سوه ورنه زیات څوکۍ په لویې جرګې کښې چې له نیمایي نه زیات کېږي هلته کمبودي هغه خوشمشروعیت بیا نه لري چې لویې جرګه دایره نه شي قومي اساسي کښې تغییرات نه راځي او په نظام کښې چې دوی وایي باید تغییر راشي او هغه صدارتي شي او ریاستي شکل تغییر وکړي او صدراعظم موجود وي دا ټول مسایل یو بل سره لکه زنجیر غوندې نښتي دي او هغه امکان نه لري او دوی هم په دې ښه پوهېږي چې دا ممکن نه ده مګر هغه جوړوي او تشنج او بې نظمي منځته راوړي او د حیثیت او اعتبار د دولت سره کمزوری کوي دا ټول د پردیو په ګټه ده
همدارنګه داسې راپورونه ورکول سوي وه چې د بلخ د پاره نوی والي محمد اساکه راهګزار ټاکل سوی دي اما ماته محمد نور دا واضح رد کړی او وایي چې رباني صلاحیت لري چې د ارګ سره پر ټولو مسایلو تفاهم ته سره ورسېږي همدارنګه عطا محمد بیا هم ګواښونه کړي دي او پر خپله چوکۍ باندې ټینګ پاتې دی تاسو دغه مسله څنګه څېړي چې د یوې خوا وایي چې موقع ته رسېدل بلې خوا بېرته دا ردوي د دې په اړه ستاسو نظر
زه په دې عقیده یم چې له دنیا ده له بنسټه دغه رویه او دغه روش مخالف د اساسي قانون مخالف زموږ نافذه قوانینو ده او حیثیت او اعتبار د دولت ته خورا زیان رسوي او دا هم پایله د خارجي هغه دی دوستانو زموږ دی د خارجیانو د مخصوصاً امریکایانو د هغوی مداخله ده چې دغسې په دغه شکل باندې د هغه نهکېږي دغه حالت مې ته راغلی او حمایه هم کېږي د همغو دوی له خوا چې دغه وضع هم دا رقم پاتې ده خو جمهور رئیس دی او دا خپله مذاکرات دی او والي سره خپله لوی زیان رسوي د دولت حیثیت ته د اساسي قانون د څلور شپېتمې مادې د یو دیارلسم بند تر بنا جمهور رئیس واک لري چې عالي رتبه مامورین او قاضیانو کاروانان هم پیېکړي هم استعفا ومني او هم یې برطرفه کړي نو دا استثنا نه شي کېدلی چې یو والي استثنا وي او هغه ناز نخي وکړي او هغه ووایي چې زه بنم یا نه منم او چې لنځ کښې ټول مرکزي دولت هغه هم بیا تاریکامه ده غیر مستقیم او حتی مستقیم د وسلې ایستلو تعدید وکړي او ټول هغه زه په دې عقیده یم چې دغه ستونزه هغه غلطه پالیسي دي خارجي دولتونه دي مخصوصا ایالات متحده د امریکې په افغانستان کښې چې دوی ونه غوښتل چې یو قوي مرکزي دولت په افغانستان کښې منځته راشي او تر کومه ځایه چې قوي مرکزي دولت دستور اونه لگه غیر ممکن ده چه قانون عملی چه لکوست چه مگه عملا تبدیق مورد کنیده چه قانون عملی چیزی او قانون چه عملی نیسی بابا حیثیتم نبیزی چیز دولت او بل عدالت نتابینیزی او خلا در خلا عدم ده تبدیق ده قانون نتنات ای موردی که بطور موردی که حاکمت ده قانون دیر زیسته او عدم تبدیق که باید دیگه خلق خوابه بشی او خلق متنفره شی خلق فاصله واخلی او جنگ در جنگ لمن پراخه شی همیشه ما داریده شی که قانون تدبیق شی پتوله یو سان تدبیق شی عدالت هم نگی او دقا اوندترین لامل ده سلح تا افغانستان که ده او جنگ نمه یولان جنگ تا خاتمه رو کول ده شی منگه قانون تدبیق کن او عدالت تامین کنه. او داره کار میکنه که تا محمد نور داره قضیه هم ارتباط میشه هم داره عدم به تدبیق به قانون که او به خارجان و مداخلیت به افغانستان پیچاله که چونی فکر کنی که داره لاره و داره روش به افغانستان که بهتره داره و دیده که او قوی مرکزی دولت موجودی اکردی حمایه کرده و مرکزی دولت نه زیتی کلوگه چی تا فاستان که در تغییرات دیر سریع را بلیسی دیر مسئله
تاسو مخکې د برښنایي تذکرې ته اشاره وکړله د دغې تذکرې د شروع په هر کې وسوله د چې نمونه ثبت سوله داسې ویل کېدله چې دا به نورو ولایاتو کې هم شروع شي ډېر ژر مګر اوس بېرته وځنډېدله په دغه اړه ستاسو نظر څنګه دی چې ولې دا پروسه بېرته وځنډېدله او که دا تذکرې توضیح نیسي د راتلونکي انتخاباتو شفافیت به ستاسو د نظره څنګه وي یواری شروع که بیا بیر تدره ای
دقیقا نار بیا ما بی موزدی تا یه توجیه نگه دی تفتیری توجیه تا دلتا هم بیدی خارجان و مداخله دیگه تاییده او مخصوصا منطقه دی منکونو چخپل گیدانجان تحریفی او ملی نفرق تلمن یکی او دی اغادیر آدی مسائلو بانده نکولان دی چهام ماهوی لیچی دلتا دی افغان کلمه راشی کرانی چی قوم دی راشی که تذکری چی کرانی چی دبا مسائل خو فکر کنو چی دیر شکلی مسائل مهم شناخت بانه دی چی ایو افغان باید داوله دی او دی او پیزه دی چی او تفکیق دی دی راشی چی خارجه دی چی افغان دی دا پرنسپی هغه دی یو کار دی چې خورا ډېر منفي او بد اغېزه واردولی شي نهشتونې ډېره منفي اغېزه واردوي یا تنه د دې چې موږ افغانان باید وپېژندل شو بلکې په اقتصادي پلانونو کې هم چې په عادي انتخاباتو کې په ټولو ساحو کې دا ډېر مهم دی چې موږ پوسو چې موږ څونه یاست په ټول ملک کې ټول خلق په کوم ولایت کې ژوند کوي څومره ښځې دي څومره نارینه دي څومره قادر په کار دي او څومره زموږ بشري قوه ده هم تفکیق د جنس کې دي هم د قوم کې دي هم د ټولو مسایلو کې او ټول اقتصادي او اجتماعي لاونه ولاړ وي چې د عیسایو باندې چې هغه عیسایي هېڅ وخت نشي کېدلی چې موجود وي په دغه چې د دقیق عیسایي د نفوس مگر دقیق حرکی ملکونه نموالی ملکه دیر جان رسی خوشتان پاکستان او ایران تا دقیق منطقی که چه دمون دقیق اقتصادی وده هم چه ولاره در پندق ایشایری از بانده آمار و ارقام و بانده دقیق باید موجود نیه در ایشایی دمیسوش او کتور و مسائلی که غریبی که دنیا الان رو مثلاً این بوده مختلفی از احداث ما نگه نمید او کجا با شخص موضوعی که خودی که قاضی تاریخات هم منسلازی اقید معاولان بیا مرسوعیل او دقا اصلی وامن بیشو در تسکری نیسی بیشن که دلی او دنیا که حکومت باندی هم که رابری که دولت باندی هم فشار دی چې تاسو دلته بحران نه جوړوئ ګویا بحران جوړېږي که دا وویشل شي یو تی بد خلق با ناراضی چه ولی دا قدی شکل بانی دا تذکری غصری تنظیر شلی چه بوده که هم قوم دی او هم یاسمان کلیمه دی نو دا مغل پار دی چه لازندی دنی دی او نکی جن تک تو وقتا دو جندی دی سره دیدی چه طول ار قانونی مرایولی تنسیلی دی او دا قانون تنسیب شمه دی او باید تدبیق شی مگر عدم نیت دکیدن لامل انده دی چه ماوی لی چه دلتا مداخلی دی او نکلی دی دولت چه دا کاری چه هم دی داخلی دنو تفنو نخوا هم دی خارجی دولتون رو نخوا
پس پا آخر که غوالم دا سوال و کمه چه دا غطور و جنجالون و دبلی خواه طالبان و دا حملو و امنیتی وضعیت پا موجودیت که او دا مخالفتون و دبلی خواه دا داول داول فساد و دا نور مسائل تا صورت لون که دا غا ملی وحدت و حکمت چنگ چگری چی دا با سه داول مخلولات سی
نو انشکت خواهد چی اندهی سروس مخلولان یه بیتا سوا مخلولان چی خود بنیاد دا غا خبال ملی وحدت و حکمت یو زد اصافیت قانون عمل یو دیر یو بیدانه تجیده و چه دغه ټولې ستونزې همدغه شکل د حکومتدارۍ منځته راوړی دی چې ما وړاندې وویلی چې خپله ټول لامل یې همغه مداخلې د خارجیانې دي چې دغه خپل څوک چېری راغی او دغه حکومت شکل یې په موږ تحلیل کړي او هغه عمدتین لامل یې همدا و چې امریکانو نه غوښتل چې یو مرکزي قوي دولت منځته راشي په دې ملکونو کښې دغه پالیسي چې غلطه پالیسي یې دوی لوبولې ده موږ په عراق کښې وینو چې هلته رئیس جمهور دی یو قوم دی او هغه سردارګر د بل قوم رئیس دی پارلمان د بل قوم لبنان کښې همداسې ده حتی په اوکراین کښې دوی دغه شکل تحلیل کړه هلته سردارګر رئیس جمهور سره کابله مخالفت درلودې او دوی همغه ساتل په همدغه شکل باندې دوی خپل هغه نفوذ هغه د احساس وي چې د خصوصاً په شرقي ممالک کښې چې دوی دارېږي ته یو قوي مرکزي دولت وي نو دغه جمهور رئیس یا هر چارواکی چې په داسې دولت کښې دی نو هغه ته بیا مخ واړوي دوی چې نشي کولی اوس خو دا ډېر اسانه دی زري که مرور شو په عبدالله باندې سرمایه ګذري کړي عبدالله که مرور شو په غادي که دواړه مرور شول تا به هلته بیا مخ کوي همداسې نور دا جنګ سالاران حمایه کوي تر هغې چې هغه الټرناتیف باید موجود وي او مرکزي دولت همیشه تر فشار لاندې چې دوی باید نقش ولري چې څه وخت آرامي شي څه وخت سوله وي څه وخت کراري ثبات وي او که ونه غواړي بیا هغه ده مشکل او ستونزې حل کوي د دولت لپاره دغه خپله دغه پالیسي دغه سیاست خورا د زما په عقیده د امریکي د ملي ګټو سره هم همګرګي نه لري او دا کامل یو غلطه پالیسي دی که په افغانستان کښې یو قوي مرکزي دولت موجود وي او دلته صادقانه مرستې وشي د افغانستان سره هم په اقتصادي چارو کښې هم په سیاسي چارو کښې هم نړیوالو له دولت نه به دوی ښه متحد ونه لري په آینده کښې زه فکر کوم چې د اسرائیل نه او له جنوبي کوریا او د جاپان نه به په دغه منطقې کښې افغانستان د امریکې ښه متحد وي مګر دوی چې دغه رقم شکل پالیسي مکې بیا وي دا کرکه او انزجار خلقوي د افغانستان په چې ورځ په ورځ د نفرت له امریکې نه خورا زیاتېږي د هر ورځ له تېرېدو سره ولې اوس ټول خلکو په دې خبرو باندې تر ډېر حده سترګې خلاصې شوي دي جنیتونه یې روښانه دي ولې موږ هم په میډیا کښې همیشه دغه موضوع تبلیغوو دا روښانه کوو دغه موضوع او تشویق کوو حتی خپله د موږ خارجي ملګري وو د امریکایان چې تاسو په غلطه لارې کښې روان یاستئ دا ناکامي ده او د ګټې په ځای دوی ته ضرر ډېر رسوي ولې د حالت د جنګ ادامه پیدا کوي
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او قانون پوه ښاغلي ډاکټر کبیر انجبار ستاسو د ښو څرګندونو او معلومات نه ډېره مننه تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم مننه خدای پامن ګرانو او قدر منوریدونکو په دغه اونۍ کښې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړي دي واشنگتن پوست ورځپاڼه کړې دی افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر سفر او له افغان امریکایي چارواکو سره لیدنه د نظامي باد ارزونه او له افغان حکومت سره سولې ته د طالبانو هڅول وه. د ورځپاڼې په وینا دا څلور ورځې سفر وروسته له هغه دی چې افغان ولسمشر طالبان ته د قید و شرط پرته د سولې د مذاکراتو وړاندیز وکړ. واشنگتن پوست د امریکا دفاع وزیر څرګندونه پر دې ټکو تمرکز کړی دی چې ویلي دی افغانستان په راتلونکو څو کلونو کې د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري، خو د ده په باور که نور پرمختګونه وشي ملاتړ کمیدای شي. ورځپاڼې د امریکا پوځ کې د یو لوړ پوړي نظامي جنرال مایکل پینزل څرګندونې لیکلي چې وایي نړیوال اطلاع په ټوله افغانستان کې نښې ویني چې سولې ته لیوالتیا زیاته شوې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوي ستراتیژي تر اعلان وروسته افغانستان ته د دفاع وزیر دوام سفر دی. د واشنگتن پوست په لیکنه کې دفاع وزیر له هغو سلاکارانو څخه و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یې ویلي وه نه یوازې په افغانستان کې د جنګي حضور په اړه فکر وکړي، بلکې هوایي عملیات هم زیات کړي. واسي ژورنال ورځپاڼه افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر د سفر په اړه لیکلي دي چې هغه په داسې حال کې کابل ته تللی دی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په شمیر کې 3500 امریکایي سرتیري زیات شوي دي او هغوی د داعش او طالبانو پر وړاندې د جګړې فصل ته تیاری نیسي. ورځپاڼې د دفاع وزیر دې خبرې ته توجه کړې چې وایي اوس مهال په افغانستان کې یوازې پر سولې او ثبات تمرکز کوي. د وال ستریټ ژورنال په لیکنه کې اشاره شوې ده چې جیمز افغانستان د سفر پر مهال ارزونه کوي چې پاکستان د امریکا د نوي ستراتیژي تر اعلان وروسته څه کارونه کړي دي. د هغه په وینا د سخت دریځو پر وړاندې د پاکستان د عملیاتو یو برخه پخوا او اوس مهال اغېزمنه ثابته شوې ده. وال ستریټ ژورنال لیکلی چې جیمز د امریکا د دفاع وزیر په توګه له هغو کسانو څخه و چې د پاکستان پر وړاندې د ډونالډ ټرمپ د ادارې د سخت دریځي وروسته یې د اسلام آباد د توریزم پر وړاندې په مبارزه کې د عملي اقدام په اړه د نرمۍ غوښتنه کړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په بېلابېلو ولایتو کې طالبانو حملو ته کتلي دي. د دوشنبې په ورځ طالبان د فراه ولایت په نردره ولسوالۍ کې برید وکړ او د ولسوالۍ شاوخوا د یو ساعت لپاره یې ونیول. وروسته افغان هوایي او ځمکني ځواکونو په سیمه کې عملیات وکړ چې په نتیجه کې ولسوالۍ بیرته ترلاسه کړه، خو په حمله کې د دې ولسوالۍ د امنیت قومندان په ګډون اووه سرتېري ووژل شو. په عملیاتو کې 65 وسلوال طالبان د وژل کېدو خبرې هم شوې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي په داسې حال کې چې طالبانو په وروستیو کلونو کې ځمکې لاندې کړي دي، افغان حکومت له ډېره وخته د فراه د امنیت په اړه اندېښنه لرله. دا ولایت د ډېرې مودې راهیسې د سقوط په څنډه ولاړ و، ځکه سخت دریځې څو ځلې توانېدلې دي چې د ولایت مرکز ته په ننوتو بریالي شي. مقاله د امریکا د دفاع وزارت لخوا د افغانستان د بیا رغونې د څار ادارې د راپور یادونه کوي چې سخت دریځې د افغانستان له 220 ولسوالیو څخه 3% په خپل واک لري او پر 40% نور یې حملې روانې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د سولې د بهیر په اړه یو مقاله خپره کړې ده. دا مقاله د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي لیکلې ده. ولسمشر غني د فبروري د میاشتې په 28مه طالبان ته له قید شرطه پرته د سولې وړاندیز وکړ. هغه د کابل په روسیې په غونډه کې له طالبانو سره د سولې یو اړخیزه طرحه وړاندې کړه. د طرحې له مخې به اوربند ټینګیږي او طالبان بندیان به خوشې کیږي. د طالبان نومونه به د نړیوال له تور لیستونه لرې کیږي او هغوی چې د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي د امنیتي تدابیر به ورته نیول کیږي او دا اړتیا په صورت کې به د افغانستان پر اساسي قانون بیا کتنه کوي. پخواني جنګیالي او کډوال به بیرته په ټولنه کې جذبیږي او کار به ورکول کیږي. طالبان به هم د افغانستان دولت په رسمیت پیژني او د قانون د واکمنۍ ته به درناوی کوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې ښاغلي کرزي لیکلي چې د ولسمشر غني لخوا د سولې بهیر ته د طالبانو بلنه وروسته له هغه و چې په دې اړه 2 میاشتې ملي اجماع وشو. مقاله لیکلي چې د سولې بلنه به په دې معنا نه ده چې ټول افغانان یو برابر دي او افغانان حق لري چې په سوله او ثبات کې ژوند وکړي. هغه لیکلي دي موږ په دې باور یو چې له دې سره به طالبان یو فرصت ولري چې د یو منظم سیاسي ګوند په توګه راټول شي، د سیاسي ځواک په توګه له سولیز لارې د سیاسي پروسې برخه شي. نوموړي لیکلي چې افغان حکومت د طالبان د اساسي غوښتنو او اندېښنو په اړه کار کولو ته ژمن دي. د کابل چاپ نن نیو رسپارو کابل ته د امریکا دفاع وزیر د سفر او د سولې په اړه د څرګندونو په باره کې تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. د ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې طالبان سولې ته تمایل لري تر عنوان لاندې په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. د امریکا د لوړ رتبه چارواکو کابل ته خپل سفر پر مهال وویل چې د افغانستان بل توبن ته هیله مند یو، خو دا بل توبن به پوځي نه بلکې طالبان سره به سوله کوو. ورسپار د ښاغلی متیس له قول لیکلي دي هغه طالبان چې په تیرو شپاړس کلونو کې له جنګه ستړي شوي دي باید د نور نه جلا شي او موږ پوهیږو چې دوی سولې ته علاقه مند لري. ورسپار د مطلب په دوام لیکلي چې افغان ولسمشر له ښاغلي متیس سره په کتنه کې وویل چې له جنوبي آسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اعلان شوي ستراتیژي له مخې موږ له طالبان سره جوړ جاړی کوو. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې ښاغلي متیس خبرلان ته ویلي دي چې نښې نښانې موجودې چې یو شمېر طالبان د سولې غوښتونکي دي. ورځپاڼې د ولسمشر ماري د خبرپاڼې په حواله لیکلي چې سوله له پاکستان سره دولت په دولت خبرې اترې د تروریزم په وړاندې مبارزه د مخدره موادو مخنیوی او د امنیت ټینګښت د افغان ولسمشر او د امریکا د دفاع د وزیر د خبرو مهم ټکي وو. ویساخ پلواکی ورسپال پلومخ مخکلی کلی چې طالبان یو شمیر غړو د سولې د خبرو اترو لپاره خپل علاقه مندي ښودلې. د مطلب په دوام کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له قول لیکل شوی چې د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي اجازه ورکړه تر څو طالبان تر سولې ښکاره وړاندیزونه وکړي. ورسپال جمهور رئیس په حواله وړاندې لیکلي چې افغان ولسمشر د امنیتي ځواکونو تعزیز روزنې په اړه د امریکا د دفاع له وزیر سره خبرې اترې کړې دي. ورسپار د کارپوان له قوله د امریکا نوي ستراتیژي د افغانستان نه بلکې د امریکا په خیر او ګټه بلل ده او لیکلي دي چې د دې ستراتیژي په امر کېدو سره به په افغانستان کې جګړه لا پسې اوږدې شي. انیس دولتي ورسپار بیا په خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلي چې د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د امریکا نوي ستراتیژي سیمه کې تغییر راوستي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې افغان ولسمشر غني په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د امریکا د مرستو قدرداني کړې ده او ویلي دي چې د امریکا نوې ستراتیژي زمینه برابره کړې ده چې د سولې په پروسه کې زیات تمرکز وشي. گرانو او قدر منو اوریدونکو د یو شمیر اوریدونکو د غوښتنې سره سم دا د زموشامکاري په امریکا کې د عقلي او عصبي مرضي د متخصص ښاغلي خلیل رحمان رحماني سره د روحي مرضي او سټریس په اړه مرکه کړې ده چې ستاسو ته وجوړه ګرځو و دغې مرکې ته.
محترم ډاکټر خلیل الرحمن رحماني متخصص امراض عقلي و عصبي، با تقدیم سلام و احترام تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفته اید.
تشکر به شما و تمام دوستان محترم، احترامات خود از کالیفرنیا تقدیم میکنم.
تشکر از شما. جناب دکتر صاحب، طوری که برای شما معلوم است یک تعداد زیاد اشخاص مبتلای امراض استرس و تشویشات روحی میباشد. اگر شما لطف نمایید اول در مورد علت به وجود آمدن این مرض صحبت نمایید خوش می شویم.
بلی، واقعا مسئله استرس و مسئله تشویش متوجه تمام مردم و تمام اقشار و تمام ملیت هاست، اما از اینکه یک تعداد کثیری افغانای ما راستفانه که با استرس و با فشار روزمره زیادتر مواجه هستن، یکی از علتشان شما خوبتر میبینین که بیوطنی و آوارگی و دوری از دوستانی که امو سپورت و پشتوانه را برای زیادتر میکردن، این هم در ذات خود یک استرس و یک فشاری فوق‌العاده در زندگیشان وارد کرده. در این زمان ما شما میبینیم کسانی که مهاجر هستند، کسانی که آوار هستند، یا یکان وقت ما حیثیتی امو درختی یا نهالی که از یک جا ریشه کم شده و در جای دیگه و در خاک دیگه و در یک محیط دیگه او را باز غط میکنن او را ثبت کردن اون حال واقعا که امکان داره که ثبت شود، اما او رشدی که او در مخاکی اصلی خود داشت و رشد خیلی داشته باشه. در این جهت که ما باید عرض کنم که استرس متوجه کتله بزرگی از افغانات و با اشکال مختلف جوانای ما شما و والدین در این رابطه بسیار سخت متاسف ساخته. باید عرض کنم که دمی تفاهم در مابین والدین و جوانا خصوصا در ممالک غربی و در اینجا در امریکا باعث از این میشه که والدین تحت یک نوی فشاری فوقلاده فکری و انزجاری فکری قرار بگیرن. در اینجا باید عرض کنم که توقعات والدین از اولادا کاملا مغایر از برخورد اولادا با والدین هستن. یعنی که والدین جهانبینیشان در افغانستان تعیین شده، تشکیل شده، یا توقع دارن که اولادهایشان که در امریکا یا در اروپا یا در مناطق شما استرالیا به این مناطق تولد شدن و کلان شدن، یا این ذهنیت و این عاداتی که در افغانستان والدینشان از خود تبارز میکردن باید یا تبارز کنند. اما در اینجا میبینیم که جهانبینی اولادها با جهانبینی و طرز تفکری والدین یک تفاوتی بسیار عمده و خاصی دارد. در اینجا است که مسئله فامیلی، مسئله مهاجرت، مسئله عدم تفاهم در مابین اعضای فامیل و فشارهای اقتصادی و در عین زمان دوری از اعضای فامیل، از زمو اعضای مختص فامیلی که در زمان تکلیف و تشویش ما به او ترجیح میکردیم و ترجیح میدادیم و او میامدن ما را آرام میساختن، تسکین روحی و آرامش فکری را برای ما پیدا میکردن، از او متاسفانه که بی بهره. تمام این عوامل باعث از این میشه که استرس در افغانا به اوج خود برسته نسبت به اقوام دیگر. بلکه یک نقطه دیگر باید عرض کنم که استرس ما یکان وقت با مقایسه میکنم با دشمنی که در سینه انسان بر علیه انسان یعنی کمین میگیرن. این زمانی که انسان ام معافیت خود از دست میته، استرس چون دشمنی داخلی در سینه انسان منفجار میکنه با و تبارز میکنه با شکل امراض مختلفی روانی از قبیل دپرشن، دقیقیت ما شما میگیم، انگزایتی و ورخطایی و حتی امکان زیاد وجود داره که با شکل فشار خون، زخم معده، نفس تنگی و حتی تکالیف جاندردی و تکالیف دیگه عمده باعث شود. و متاسفانه که تکلیفی که اکثری قاطی مردم ما شما تکلیف دارند.
محترم دکتر صاحب، اکثر اوقات بعضی اشخاص به مشکلات مختلف فامیلی، اقتصادی و غیره دچار می باشد که به این اساس زیاد تشویش می نماید. توصیه شما به همچه اشخاص چی است و چی گونه می تواند از این تشویشات روحی خود را نجات دهند؟
بله، واقعا سوال بسیار معقول. ما باید عرض کنم که زمانی که ما استرس مواجه میشیم، با مشکلات زندگی مواجه میشیم، در این شک نیست که خود مشکل باعث یک نوی تشویش فوق‌العاده در شخص میشه و اونموز که افکارش متاثر میشه و حتی اونم مسئله که برای زیاد قابل لاینحل است با اشکال مختلف در مغزش و در فکرش اندازه حاکم میشه که شخص خواب نمیمانه، با آرامش فکری نمیمانه و کسی که از طرف شو خواب نکرد میبینیم که از طرف صبح باز در مقابل مسائل بسیار خود ریزه خدا از دست میکنه. در اینجا باید عرض کنم با دوستان محترم که در حقیقت خالق افکار خودی ما شماست. اگر ما یک استرس و یک مسئله که واقعا در زندگی ما چلنج خلق کرده این طوری تلقی کنیم که واقعا این مسئله باعث شکست ما میشه، این تلقی این مسئله فکر منفی در ذات خود یک نوی احساس منفی در مغز ما شما به وجود میاره و احساس منفی معمولا باعث عادات منفی در شخصیت و در برخود روزمره ما شما میشه. در این دست که ما میبینیم که افکار منفی اگر ما فرضاً یک مسئله یادی استرس را ببینیم، اگر ما بگوییم که نمی فقط فیصله زندگی ماست و ما به یعنی آخر زندگی ماست و ما در مقابل این مسئله شکست خوردیم، این نمی دست که واقعاً این شخص امکان زیادی وجود داره که از زندگی فاصله بگیره، انزوا اختیار کنه از دیگران و همیشه در غم و در غصه خود باشن. اما برعکس کسانی میبینیم که در مقابل یک چلنج بسیار عمده زندگی خود نمی بازن، احساس هزی میکنن که اگر این بار شکست خوردم، این شکست خوردن ما یک قدمی نزدیکتر به موفقیت، یک قدمی مر به موفقیت خود نزدیک میسازه. اگر زندگی را و چلنج های زندگی را به این شکل تعبیر کنن و تلقی کنن، برتان اطمینان میتونم که شخص نه تنها در مقابل همین چلنجی که یا به او روبروستن موفق میشن، بلکه به شکل یک شخصیتی بسیار مدبر و باوقار نه تنها در زندگی شخصی خود و زندگی فامیلی، بلکه در زندگی اجتماعی یا تبارز میکنن. در اینجا است که ما باید عرض کنم که ذهنیت ما شما و افکار ما شما که ما پیشتر عرض کردم که ما خالق از او هستیم، ما میتونیم که افکار خود به شکل مؤثر مثبت به مغز انتقال بدیم و به شکل منفی. و شخصیت ها معمولا تفاوت میکنه. کسانی که در ایام طفولیت با قضایای تردد از طریق والدین و از طریق اعضای فامیل روبرو بودن، امکان زیاد وجود داره که شخصیتی و تفکری کاملا منفی در لابلای قضای روزمره زندگی از خود تبارز کنند. در این زمان باید عرض کنم که کسانی که باز در یک فامیلی بسیار موزون و فامیلی امیدوار کننده یا تولد شدن و کلان شدن، امو تفکری امیدواری را در زندگی خود حاکم میکنند و همه چیز از طریق امیدواری یا یعنی تحلیل و ارزیابی میکنند. پس در اینجا میبینید که اشخاص و شخصیت ها به دو نوع، به دو گروپ تقسیم میشه. گروپ هایی که اپتیمیستیک هستن و اپتیمیزم یعنی امیدواری در زندگی، و گروپ هایی که همیشه پسیمیستیک هستن و همیشه در همه چیز احساس ناامیدی میکنن. اگر یک کمی بگم پیش بریم و ایره طوری تلقی کنیم که اگر گلاسی نصف پر از آب به یک شخصی که امیدوار است در زندگی خود کشیش ببانی، او خواهد گفت که گلاس نصف از او پر است. اما یک شخصی که معمولا منفی بین است و قضایا را منفی تلقی میکنه، او شاید امی گلاس نصف از او خالی ببینه. دلیلی است که شخصیت ها و تفکیک شخصیت ها بسیار مهم است در برخورد با قضایای زندگی روز.
آقای محترم دکتر صاحب، یک تعداد اشخاص در مقابل بعض مسائل زود احساساتی می شود و حوصله خود را از دست می دهد که در نتیجه هم به خود و هم به دیگران ضرر می رساند. توصیه شما به چنین اشخاص چی است و چی گونه می تواند خود را تداوی نماید؟
بسیار معقول عصبانیت ها متاسفانه که در اجتماع ما شما بسیار زیاد حاکم است و یک علتش نیست که ما افغانا جنگ دیده استیم و آتش سخته امی جنگی تقریبا 30 ساله افغانستان استیم. با شکلی از اشکال ما از این آتش خانمانسوز متاسفانه که متاثر شدیم. در اینجا است که یک کتله بزرگی از مریضایی که به کلینک های ما در کالیفرنیا می آین، متاسفانه بگوییم که مریضی با نام پست تروماتیک استرس دیسوردر یا PTSD و انشاءالله که در آینده با دوستان محترم به رابطه زیادتر صحبت خواهد کردم، این مریضی را دارم. یکی از علتهای این مریضی یعنی اینمی عصب خرابی و خود از دست دادن. یکی از علایمی علت این مریضی جنگ است و علایمش بیخوابی است، خوابای نارم کننده. معمولا ندم دمو صحنه ای که یا تهدید به مرگ شده بودن، باز خود در خواب میبینن که در مو صحنه هستن و چیغ و بفغان از خواب خود میخیزن، قلبشان با تپش آمده و وجودشان عرق گرفته. اکثریت قاطی مردم ما شما متاسفانه که از این ناحیه بسیار سخت متاثر شدن. ناپذیری است که در مقابل یک مسئله بسیار خرد ما عکس‌العمل بسیار جدی و شدیدی از خود نشان میدیم. ما باید عرض کنم که کسانی که با عصبانیت، البته یکی از مریضی هاییست که باعث عصبانیت میشه و عصبانیت یکی از علایم مریضی است، اما عصبانیت ها دلایل و علایم یعنی بابی دیگه است که باعث عصبانیت ها هم میشه. ما باید عرض کنم که سیاست دروغی و کاذبی که در زندگی اکثریت افغان ها متاسفانه حاکم بوده، منطقه پرستی و تبعیض نژادی شمال و جنوب و شرق و غرب را یکی در مقابل دیگر خستاندن، تمام این مسائل اعتماد مردم به یک دیگر بسیار سخت در صفر ضرب کردن. در این زمان می‌بینیم که تکالیف دیگه روانی و عدم تحمل در قضایا هم باعث از این میشه که ادم زودی کده اعصاب خود از دست بده. مریضی های فیزیکی هم باعث از این میشه. ما پیشتر عرض کردم که کسانی که بیخواب هستند در افکار مختلف و در خلبافی های مختلف در چارپایی میرن و در جای خواب یک طرف و دیگر طرف لوتک میزنن تا صبح یا بیدار هستند، در اخیر صبح اگه یک سیرقه یک ساعت خواب کنن، باز پرس روز که بیدار میشن و در زندگی خود داخل میشن نمیست که در مقابل قضای بسیار خود رزه خود از دست میتن. پس میبینیم که عوامل عصبانیت ها بسیار زیاد است و حتی در اینجا ما دوستان محترم از طریق شما دعوت میکنیم برادیو که علت های عصبانیت ها را خودشان بگوین. با شما میتونیم که از طریق تلفن با ما صحبت کنیم در رابطه. مطابق عرض کنم که کسانی که زودی کده خودم میبازن، استرس فشارهای روزمره زندگی باعث از این میشه که خودم میبازن، ما چند مسئله را برشان یادآور میشن. یکی که لطفا زمانی که اعصابتان از دست میتین کوشش کنین که قبل از او که در مقابل یک شخص یعنی اقدام کنین و اقدام فیزیکی کنین، یک چند تنفس عمیق بکشین، از امون محیط، از امون چی فامیل باشه، چی یک محیط عروسی باشه، چی یک اجتماع دیگه باشه، خود اکسکیوز کنین، خود معذور کنین، براین بر یک چند دقیقه بگردین. اگر در خانه این مسئله باشه خو همیشه کوشش کنین که برای این با یک چند دقیقه بگردین، چرا که زد و خوردها در فامیل نه تنهایی که شخصیت شما را پایین میاره، بلکه پسانتر شما خودتان پشیمان میشین و پیش اونم اولاد، پیش خانم، پیش یک برادر، پیش پدر مادر انسان بسیار پایین میاره. ما باید عرض کنم که قهر یک غصه و غصه کردن یک احساسی عادی است، همچنانی که ما خوش میشیم ما باید غصه شویم، اما تبارز قهر به چه شکل که صورت بگیره ای بسیار عمده است. کسانی که نمیتونه که به قهر خود کنترل داشته باشه و قهر سریع یا حاکمیت پیدا میکنن یا دیگر لاهوی مداریای قهر میشن و متاسفانه که یارا یگان و غرق میکنن و یا یک تعدادی مردم دیگر هم امرای خود غرق میکنن در مداریا. پس در این است که ما عرض میکنم که چند مسئله بسیار مهمه. یکی که اگر میفهمیم که در یک مجلس شما اعصابتان از دست میتین، لطفا از اون مجلس خود معذور کنین. اگر دیدین که در اون مجلس هستین و یک کسی یک کلمه یک صحبت دارن که او به مغز شما بد تاثیر میکنه، لطفا آیستایی کدر خود معذور کنین، بگوین ببخشید ما یک جای کار دارم، به اجازه تان صحبت بسیار شیرین است، ما خود به یک جای دیگه باید برسانم، به این شکل براین از اون مجلس. و اگر دیدیم که کاملا در مقابل یک شخص دیگه عکس العمل منفی از خود نشان میدین، مشوره ما با شما ایست که شما چند تنفس عمیق کش کنین، خود آیستایی کده معذور کنین، غذایتان لطفا جدا متوجه شوین، غذایتان صحی و سالم باید باشه و در این زمان با روزمره کسانی که جوان هستند، کسانی که حتی پیر هستند، میتونین یک ساعت از طرف روز شما گردش کنین، جوان ها میتونین یک ساعت دویش خوب جدی کنن و اینمی در ذات خود باعث آرامش فکریتان میشه و انشاءالله باعث سر سلامت شما میشه.
محترم دکتر صاحب خلیل الرحمن رحمانی، متخصص امراض عقلی و عصبی، از توضیحات همه جانبه شما ابراز سپاس می نماییم و برای شما موفقیت های بیشتر می خواهیم.
زلفی شانا رگا فنگ تو خندا دمان لیلا اللہ سنگنا دونا کبھی گورا برما رابلا دمان لیلا Sufi sana ranga banga po sanga rapa tuma leila Allah tumra na zona kabhi gora parma rapa tuma leila Allah tumra na zona kabhi gora parma rapa tuma leila O leila Allah, tumra na tu na kabhi gora parmara.